السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري چې په کې دا وخت تاسو ته د مشال ریډیو د نن ورځې د خبرونو اخیری خبري کړي وړاندې کوو. په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوې له 15 تر 16 بجو په دې کې کې چې منو شاستا سپوربایم په کې درته یو شمیر کورنی سیمیز او نړیوال ریپورټونه وړاندې کوو. د کورونو نړیوالو مطبوعاتو مهمې برخې به هم واوري. خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکار عبدالحی کاکړي وړاندې کوي.
په لاهور کې 14 لشت لږه 15 کسان وژلي. د اروپای ټولنې د پارلمان ځینې غړي وایي اکثر افغانان د اقتصادي ستونزو له کبله اروپایي هیوادونو ته مخه کړې ده. د ملګرو ملتونو په مرسته په شام کې د سولې خبرو اترو خبرې اترې په جنیوا کې پیل شوې دي. او سم د خبرونو تفصیل. په لاهور کې 14 لشتر لږه 15 کسان وژلي او یو شمیرې ژوبل کړي دي. 14 نن غرمه په ډیفنس سیمه کې سوي او هغه وخت د پنجاب قانون وزیر رانا سنولا مطبوعات سره په خبرو کې ویلو چې وژل سوي شمیر اته دی. خو د پنجاب د صحت وزیر خواجه عمران نذیر رسنوي ته ویلي د مړو شمیر 15 دی.
پاکستان په افغانستان کې د امن او ثبات لاہور جنرل ہسپتال تراول شوی دی سرسر دولس جو بل کسان د ڈیفنس نیشنل ہسپتال ترسول شوی دی پنجم مړو نه علاوه تر دې د مړی نه دی شوی اوسه پوری حتمی خبر نو خو اوس زده خبرې پخله کوم چې پنجم مړی په دې پیخه کې شوی دی.
بخښنه غواړم تاسو په سر کې یو بل ژغ واورئ. د لاهور پولیسو یو مشر ډی آی جی اپریشنز ډاکټر حیدر اشرف د پیښ په ځای کې مطبوعاتو ته ویلي تر دې دمه معلومه نه ده چې 14 ولې سوې ده. خو بلخوا بیا تیری کې طالبان پاکستان حکیم الله ډلې ادا کړې ده چې دا 14 وه او دوی کړې ده. د پاکستان فوج د رد الفساد په نوم د وسوالو پر ضد نوی عملیات اعلان کړي. دا خبر د فوج د عامه اړیکو څانګې د چهارشنبه په ماښام په یو خبر پاڼه کې کړي. خبر پاڼه وایي په ټول ملک کې د وسوالو پر ضد د عملیاتو کې به د فوج تر څنګ نیم پوځي ځواک رینجرز هم برخه اخلي. آی اس پی آر وایي دا پریکړه پرون په لاهور کې د فوج د مشر جنرال قمر جاوید باجوا په مشرۍ کې په غونډه کې شوې. پاکستان وایي په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت مرزا خلوال باور وکړي چې د ترګری په مخنیوي کې به له اسلام آباد سره هر ډول مرسته کوي. نن په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا اونیز خبرې غونډې ته ول پاکستان په افغانستان کې د سولې راوستو ته ژمن دی.
پاکستان په افغانستان کې د امن او ثبات راوستلو لپاره ژمن دی. زموږ یقین دی چې کیو سی جی یا د افغانستان د سولې عمل لپاره جوړ شوی تنظیم یو مهم نظام دی کوم چې په افغانستان کې د سولې عمل لپاره عملی کار کړي.
نفیس زکریا دا خبرې په داسې وخت کې کړي چې پاکستان تور لګوي په دې هیواد کې د شو سو بریدونو لپاره وسوالو د افغانستان خاوره استعمال کړي. خو کابل بیا په جواب کې دا تور پوری کوي چې د افغانستان په نامنۍ کې لاس لرونکي افغان طالبان او کاني شبکه په پاکستان کې میشته ده. هلته بیا نن په کابل کې د پاکستان پر ضد مظاهره شوې ده. په دې مظاهره کې لسګونو مدني فعالانو او خلکو ګډون کړی او د پاکستان پر ضد شعارونه ورکول. یو مدني فعال غورزنګ سیال د افغانستان پر ختیځو سیمو د پاکستان راکټي بریدونه د افغانستان په خاوره ښکاره تیری وباله. د افغانستان په کونړ او ننګرهار کې څو ورځې مخکې راکټ بریدونه شوي وو چې افغان چارواکو ادا کړی وه. دا د پاکستان لخوا شوي خو اسلام آباد په رسمي توګه دا نه مني چې ګواکې راکټي بریدونه یې کړي دي. پښتانه سیاسي او قبایلي مشران وایي په لاهور کې تر سوي بریدروسته په ټول پنجاب کې بیګونه پښتانه نیول کیږي او ځورول کیږي. د باجوړ ایجنسی سیاسي استازي او مشران وایي په دې کې تر ټولو زیات د دوی د سیمه خلک په نشه سوي دي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سېنېټر عثمان خان کاکړ وایي دوی په سېنېټ کې د خبره راپورته کړي خو حکومتي چارواکي په دې اړه څه نه وایي.
اپریشن بجای چې د دشتګردانو خلاف وشي بالکل په ټول ملک کې د پښتنو خلاف روان. پښتانه دکاندار په پنجاب کې تلاشي اخیستلی دا خو لکه اسرائیل هم دا کړی دی له فلسطینیانو سره مکران ډیویژن کې کولو کې د بوکچي علاقه کې خو پښتون نشته. ولې دا خپل بلوچ توپک راخسي دا کراچي کې فلسطینی مهاجر لګیا دی جنگ کوي دا خو پښتون نه دی اخیستلی خو پښتون نه دی.
د پاکستان د پ پا... پا... په پنجاب کې د پښتون نیول کېدو او زور کېدو پیښ له هغه وروسته زیاتې را برسېره شوې چې د لاهور پولیس په وینا هلته په سویبرید کې د باجوړي کس انور حق مرسته کړې وه. د پاکستان مرکزی او پنجاب حکومت لخوا تر اوسه په ځانګړې توګه د پښتنو زورولو د دې تور پاړه پرګون مخې ته نه دی راغلی. چارواکی وای د مومندو په دوی زی سیمو کې د یو نام سیمه کې یو نامعلومه کس مړې مندل سوی چې په ډزو وشتل سوی دی. د دوی په وینا مړې نن مندل سوی او د وشل سوی کس عمر شاوخوا 13 کاله دی. پولیټیکل چارواکی ساتوی لمړي سره پر کاغذ د عبدالوکیل نوم لیکل سوی او دوی فکر کوي شای د دې کس نوم وي. حالبته د مړې پیژندګلوي په رسمي توګه نه ده سوی او نه هم د معلومه ده چې چا او ولې وشلې دی. د اروپای ټولنې د پارلمان ځینې غړي وایي اکثر افغانان د اقتصادي ستونزو له کبله اروپایي هیوادونو ته مخه کړې ده. د اروپای ټولنې د پارلمان یو پلاوی چې دا مهال په کابل کې دی وایي دا چې یو شمېر افغانان په اروپایي هیوادونو کې نه منل کېږي لامل یې دا دی چې دوی د امنیت نه بلکې د اقتصادي ستونزو له کبله هلته تللي دي. د دغه پلاوی مشر پیټرس په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې دوی له افغان چارواکو سره پر دې خبرې کړي چې څنګه په افغانستان دننه مناسب ماحول چاپیریال رامنځته کړي. د اروپای ټولنې د پارلمان استازي په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې نن کابل ته د هغه افغان پناه غوښتونکو درېمه برخه ستنه سوې چې پناه غوښتنه یې په جرمني کې رد شوې وه. د ملګرو ملتونو په ملاتړ په شام کې د سولې خبرې اترې په جنیوا کې پیل شوې دي. د ملګرو ملتونو استازي ویلي تمه نه لري چې په خبرو اترو کې به لوی پرمختګ وشي. مذاکرات د سټیفن دی مستورا له خوا پرانستل شو چې تر دې لمخه د شام حکومت او اپوزیشن لړلو سره جلا جلا خبري وکړي. تر خبرو اترو څو غنټې مخکې وبخشي د اپوزیشن ویان سلیم المسلط فرانس خبري اژانس ته ویلي له حکومت سره د مخامخ خبرو غوښتنه وکړه. عراقي ځواکونه مخ په وړاندې روان دي چې د رنګ له دایشه د موصل پاتې برخې ونیسي. چارواکي وایي عسکر هوایي ډګر ته ننوتی او د رنوي په ګډون نیمه برخې نیولې ده. دوی زیاتوي د ترګري ځواک د سختې جګړې پر مهال د دایش تر ولکې لاندې غزلاني سیمې ته رسیدلې دي. د عملیاتو هدف د موصل هوایي میدان نیول دي. خبرونه پای ته رسیدل او اوس محمد عمران د موسم او کرنسي حال درکوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپے سلويخت پیسې اخیستل کیږي او په 1.5 روپے شپته پیسې خرڅول کیږي. یو ریال په 28 روپے 50 سلويخت پیسې اخیستل کیږي او په 28 روپے 50 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 9 روپے 28 پیسې او په 9 روپے 33 پیسې. یو پاوند په 1.33 روپے اخیستل کیږي او په 1.33 روپے 50 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 1.42 روپے او 1.42 روپے 50 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپے 50 پیسې او یو روپے یو کم شپیته پیسې. په یو پاکستانی روپے 305 ایرانی اخیستل کیږي او 309 ایرانی خرڅول کیږي. او اوس ته موسم حال د موسمیاتو د محکمې تر مخه پر راتلونکو سړي رښتو ګڼټو کې به پیښور بنو او کوټه کې موسم یخ او وچ وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 40 او کم نه کم شپږ درجه سینټی گریډ وي. په بنو کې زیات نه زیات 40 او کم نه کم 3 او په کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 14 ډیګري سینټی گریډ او کم نه کم 2 ډیګري سینټی گریډ وي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه د نن ورځې د کرنسیو بې او موسم حال واوري د کرا سره وي په روانه غړې کې د غری پټونه اوریدل شي. نن غرما په لاهور کې 14 یو شمېر کسانو ته مرګ جوړ لاړولې. د امدادي کاروایانو ادارې چارواکي وایي په جوړ لوکې د 15 حالت خنه ده.
ریسکیو 1122 کو 11:15 کے قریب کنٹرول روم میں کال رسی ہے، ان میں سے 4-5 لوگ کافی زیادہ سیریس ہیں.
د تشدد په دی ورسته لړۍ کې سیول عدالتي نظام په نخښه شوی. آیا پوزي عدالتونو ته اړتیا ده؟
که د فرقا دری کال سمات واری شته نور توسیه ورکړي تر اخیا ورکړي پوزي عدالتونو ته نو دری کال څه بیا څه کی.
په دې ورسته یو کې په سواد کې د غیرت په نامه د خزو د وجن او پیخ زیاتی شوې دي. د خزو د حقونو لپاره کارکونکو سوای
زمون په معاشره کې د خزي لپاره خپل واسط ول مرګ دی. نو څه مسله ده چې موږ ته د خپل اسلام د دین هم په صحیح طریقه باندې پته نشتی.
پاکستان وايي افغانستان ورسره د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې د همکارۍ ژمنه خوده لیده. دا او یو شمېر نور کورنی سیمیز او نړیوال رپورټونه به هم واوري د مشال ریډیو تر څنګ وشي. د د مشال ریډیو د نن ورځې د نه ساته خبرونو اخیری خبری غړی دا چې پکې راځو د غړی اولنې موضوع ته د پنجاب په لاهور خار کې نن غرمه چاودنه شوې ده چې پکې یو شمیر کسانو ته مرګ ژوبله وخته ده. چاودنې نویت لا هم په ډاګه کړی شوی نه ده او تحقیقات روان دي، خو وسلوالو طالبانو د پاکستان کې تحریک طالبان حکیم الله محسود ډلې د دې برید ذمہواری په غاړه اخیستې ده. د محمد عمران رپورٹ کې نور حال ورو.
د پنجاب صوبې د قانون وزیر رانا ثناءالله له مطبوعاتو سره په خبرو کې ویلي چې په دې پیښه کې اته کسان مړه او یو ویش جوړل شوی دي، خو د صحت صوبایي وزیر خواجه عمران نذیر د لاهور عمومي روغتون نه بهر خبريالانو ته ویلي چې په دې پیښه کې یوازې 15 کسان وژل شوی دي. پنځه مړي د لاهور جنرل هسپتال ته راوړل شوي دي. دې سره سره 12 جوبل کسان د ډیفنس نیشنل هسپتال ته رسول شوي. د دې 15 مړو نه علاوه تر دې دمه مړي نه دي شوي. اوس پورې حتمی خبر نه، خو اوس د دې خبرې پخلی کوم چې 15 مړي په دې پیښه کې شوي دي. د پولیسو په وینا دا چاودنه د لاهور خار پوش سیمې ډیفنس په وای بلاک کې په یو داسې ودانۍ کې شوې چې پوره جوړه هم نه وه. د لاهور د پولیسو یو مشر یا ډی آی جی اپریشن ډاکټر حیدر اشرف د پیښې پر ځای مطبوعاتو ته ویلي چې تر دې د مددي خبرې پخلی نه کیږي چې د پیښې نوعیت څه. د پیښې معلوماتو ورکولو پر وخت د ژغورنې ادارې ریسکیو 1122 ویان فاروق هم د 15 کسانو د مړینې پخلی کوي او وایي چې مړه او ژوبل ټول 15 کسان یې روغتون ته رسولي. ریسکیو 1122 ته 15 منټه د پاسه په 11 بجې ټلیفون راغی او موږ زر تر زره دلته ځان راورسو. موږ د بیلابیلو گاډو د لارې لګ تر لګه 15 کسان روغتونونو ته رسولي چې پکې 15 کسان مړه وو. تاسو ګورئ چې په دې پیښه کې یو ودانی را پریوتې او ورسره نږدې ودانیو ته هم زیان رسیدلې. د 15 ودانیو خیخې ماتې شوې دي. موږ کوم ژوبل کسان روغتون ته وړلي په هغه کې د سلور یا 15 کسانو حالت مرګونه وو. د دې چاودنې سمدستي وروسته اوازه راغلی وه چې د خار په ګلبرګ سیمه کې یو بل چاودنه شوې، خو د لاهور ډیپټي کمشنر او پولیسو ویلي چې بل هیڅ پیښه نه ده شوې او دا یو اوازه وه. د ایسوسییټډ پریس خبري ادارې تر مخه د پنجاب پولیسو ویان نایب حیدر لخوا پخلی شوې چې دا بمی چاودنه وه، خو په سرکاري توګه د پخلی لا هم نه دی شوې. د دې پیښې ذمہواري د تحریک طالبان حکیم الله محسود ډلې منلې ده.
د مشال رادیو
د جمعې د ورځې
19 پروګرامونه
هارون باچا هنري غړې
په لسنیمو بجو
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو
د ځوانانو غږ
په تمنټه د پاسه 2 بجو
پام کوا
په پاوکم 3 بجو
حجرا
په 3:30 بجو
د مشال ریډیو د سبا ورځې د هفتوارو پروګرامونو ترتیب مو واورید. ورزو یو بل رپورټ ته د پاکستان پوز د رد الفساد په نوم د وسلوالو پر ضد نوی عملیات اعلان کړی دی. دا خبره د پوز مطبوعاتي څانګې ISPR په یو خبر پاڼه کې کړې ده. وای چې دا فیصله پرون په لاهور کې د پوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوه په مشرۍ کې ترسره شوې غونډه کې شوې ده. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال محمد عمران مو په نور حال خبروي.
د پاکستان د فوز د عامو اړیکو د څانګې ISPR لخوا د چهارشنبې په ماښام جاری شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې دا پریکړه په لاهور کې د سرلخکر جنرال قمر جاوید باجوا په مشرۍ شوی غونډه کې شوې ده. په بیان کې ویل شوی چې د عملیاتو موخه ملک د وسلې څخه پاکول او بارودی مواد په خپل ولغه کې د اخیستو د لارې بیل توپیره ترهګری ختمول دي. د ISPR بیان زیاتی چې دا عملیات د ترهګری پر ضد د قومي مبارزې یعنی نېشنل اکشن پلان برخه ده او نیم فوجي ځواک رینجرز به په پنجاب کې په لوی کچ عملیات کوي. د سره سره بیان کې دا هم ویل شوی چې د پولو امنیت باوري کول هم د دې عملیاتو برخه ده. د ذکر ده چې د وړاندې په 2014 میلادي کال د جون په میاشت کې په شمالي وزیرستان کې د ضربې ضب عملیات پیل کړی شوی و. د هغې وروسته په خیبر ایجنسۍ کې خیبر 1 او خیبر 2 پیل کړی شوی ول، خو په دې وروستیو کې په یوازې لسو ورځو کې د لاهور مومند ایجنسۍ پېښور سیون شریف او د چارسدې په کچرو کې رامنځته شوي پیښو د سلو نه زیات کسان وژلي چې وروستو یې دا پریکړه شوې ده.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې یو وار بیا د تشدد پیښې سیوا شوې دي، په دې وروستیو کې په عدالتونو ججانو او وکیلانو وسلوالو بریدونو دا اندېښنې راپورته کړي دي چې په دې حالاتو کې به د وسلوالو خلاف مقدمې چلول څومره ګران وي او دې لړ کې څه متبازل انتظام کېدای شي او که څنګه. په دې موضوع درته یو رپورټ وړاندې کوو د یوې لنډې دمې وروسته. د تیرې نهې په ورځ د چارسدې ضلع په تنګي تحصیل کې په عدالت او وکیلانو ډلیز وسلوال برید یو شمیر کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. له دې وړاندې هم په مردان، پیښور او چارسده کې په عدالتونو، ججانو او وکیلانو د غډول وسلوال بریدونه شوې دي. په دې حالاتو کې د پښتني راپورته کیږي چې په پاکستان کې عدالتونه، ججان او وکیلان څومره محفوظ دي او دوی په دې حالاتو کې د وسلوالو پر ضد د مقدمو چلولو څومره توان لري. په دې اړه په چارسده کې د وکیلانو یو مشر ایډوکیټ شکیل احمد چې د تنګي وسلوال برید پر مهال دغلته موجود وو وایي ځایي پولیس ته د وړاندې نه اطلاع وا، نو ځکه یې د وسلوالو برید تر ډیره حده ناکام کړو، خو دې لړ کې لا نورو ګامونو پورته کولو ته اړتیا ده.
عام سره هغه ویټنس جوړې د داغ خلاف یو عام جج چې دا سره بلار باندې سپیشل سکیورټی نشته، هغه سره د کور سکیورټی نشته، د اداغه کنیکشن کول یا د هغه کوټل کول ټوټلی کوم په پولیس باندې صرف بیس کو، د پولیس په انویسټیګیشن بیس کو، موږ چې کوم نو خپل جوړی شي باندې بیس کو، نو ځکه نو کا چې پروسیکیوټر د کیس پروسیکیوټ نه کړی شي او ججز چې کوم نه هغه با فیلیر وی.
بلخوا د انساني حقوقو مبارز او سیاستوال افراسیاب خټکوای چې عدالتونه یوازې د مقدمو لوجه نه پنهخه کیږي، بلکې وسلوال د جمهوریت او جدید نظام مخالف دي او عدلیه هم د دې یو علامت ده، نو ځکه پرې بریدونه کوي. نو موړي وویل په دې لړ کې پوځي عدالتونه جوړول هم مستقل حل نشي کېدی.
و پښتني وکړي یو دا چې ترګری ته ځد چې حکومت کوم پلان یې هم کړو چې نېشنل اکشن پلان ورته وایي په 2014 سم چې په هغه عمل ولګونه شو. او دویم سوال چې دی هغه دا دی چې هغه چې حکومت وعده کړی و چې دوه کالو کې به د رتون کې صحت نو او بیا به دوه کالو نه پس به عدالتونه دا عام عدالتونه دا کافي نو دا ولې نه دي شوي؟ ځکه چې په دفتر کې درې کاله حکومت غواړي چې دا نور توصیه ورکړي، پراختیا ورکړي پوځي عدالتونو ته، نو درې کاله پس بیا څه کیږي؟
دا راز د دفاعي چارو اوسیړونکي ریټایر بریګیډیر سعد محمد وای ل دې وړاندې هم د آئینی بدلون په ترڅ کې د دوو کلونو لپاره پوځي عدالتونه جوړ شوي وو، خو سیول حکومت په دغه موده کې عدالتي نظام کې اصلاحات ونه کړل چې لوجې بیا د دوو کلونو وړاندې په سیر حالات رامسته شوي دي. نو موړی وای
په کار نه دي چې عمل کې فوج عدالتونه چې فوج کار عدالتونه چلو کو نه دي، دا اپلیا به را پاره کړه د یو سپین دی د ریاست هغه اوس غیر فعال شوی دی، خاص کر داسې مقدمو کې چې کم کې ترخاګر پکې بلادیس دی او دا مقدمه بیا پای ته نه رسیږي. نو دا یو وجه باندې چې کوم ډېر فوجي عدالتین تر ازي دا مجبوري ده، یو ته دې ارڅه کې چې اوس فرض کدا کوي نو دا صرف یو لړ نیات د پاره پکار دي او هغه کې دي په کار چې قانون سازي کی او قانون بهتر کی او د تحفظي جست هم تحفظي استغاثه هم تحفظي ګوانه هم تحفظي دا څه کیږي؟ یورپ کې دا شی دی، په اټلي کې دا شی دی، جرمني کې دا شی دی.
سیړونکي دا نظر لري چې د وسلوالو پر ضد جوړ کړل شوی قومي اکشن پلان که په سمه توګه عملي شي نو د هیواد هر وګړی او د ریاست هر څانګه به محفوظ شي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2013 14,580 13,980 او 15,180 کلو هرتز اوریدل شي.
د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د خزو د حقونو لپاره کارکونکو وای په سواد کې په دې ورستیو کې د غیرت په نامه د وجنو پیښې زیات شوې دي چې د اندېښنې وړ خبره ده. د انساني حقوقو ادارې وای په سواد کې د ورستیو حالاتو ته په کتو سره زیاتره خزې ځانونه محفوظ نه ګڼي. دا چې په سواد کې د غیرت په نامه وجنې په دې ورستیو کې ولې زیات شوې دي، زموږ همکار انیس اجمل په خپل دی ریپورت کې د دې جواب لټولو هڅه کړې ده.
د خصو حقونو لپاره کارکونکو وای په سواد کې د رستیو کې د غیرت په نامه د وژنو زیات شمیرې ثبت شوې دي چې مهم وجوهات یې د میډیا فعال کېدل، د برداشت کمی، نامنی او په خلکو کې عدم تحفظ دي. په سواد کې د خصو حقونو لپاره کارکونکو ادارې دی اویکننګ مشر عرفان حسین بابک وای د غیرت په نامه وژنو زیاتېدو یو سبب سخت کلتوري روایت، د سواد په خلکو د وسلوالو د تشدد غیر مستقیم اثرات او په ټولنه کې د خصي وجود نامنل دي.
زمونگا دا مشرح چونکه پیدر شاهی نظام دے زمونگا نارینه چی دی اغا دا نگواڑی چیر دا زنانو دی دی اغی حقوق ملاو شی که مخی بچپ تا کسا غصه برای نو خواهن با وحل تکول با وقل نو زنانا بای پری هم خودلا وست چی دی نو لکه تیزندیانی اچول مرو تا دا سی لکه دا وجود حسی کٹ کول چی لکه اغا پرتشدود واقعات چی دی اغی پا دی پا دی زهنون دا سی و چاپ پری خوده چی دی توز دا یا وڑی را آسان دا رخ کاری خواب دل چی تیزاب واقعات دا سی پسوات سیما که منگا نلی دل وست تیزاب و قیسی سو منگل مخیل رازی
سواد کې د خصو د حقونو مبارزانی لمچټان وای په تیر وختونو کې هم په سواد کې د غیرت په نامه ډېری وجنې شوې دي خو ډېری پیښې به د خصي د ناروغۍ او یا د زهرجنو خوړو په نامه پټکړل شوې دا وای د 2009 کال وروسته د سواد په زیاتره خلکو کې د بشري حقونو په اړه پوهه زیاته شوې ده او همدا وجه ده چې د غیرت په نامه پیښې اوس د پوخا پرتلا زیاتې رپورټ کیږي
ریسنتلی هم موږ سره یو کیس ته نو هغې کښې هم جنۍ ته دا تریکس ورکړی شو چې که فرض که ته دې لږ سره واده نه کوې نو موږ به تا ووجنو حالانکه ماشومه چې دا د 200 کالو ده اصل کښې کله چې 2007 کښې سواد حالات خراب شو جنګ راغی او په هغې ټایم کښې کله دا خلک آی ډی پیز شو نو مختلف نن ګورنمنټل ارګنایزیشن کار شروع کړو سواد کښې په هغې کښې زیات تر دا وو چې ښځو له اویرنس ورکولو هغې اویرنس سره دا ښځې چې به دوکې پوهه راله چې مطلب دا یوه ښځه چې دا وجل د غیرت په نوم دا یو ظلم دی دا موږ رپورټ کول پکار دی اوس چې کله هم د ښځې مرګ وکړی شي نو په خپله باندې هغه کاله چې د هغوی خپلې ښځې زنانه چې کوي نو په تاڼه کښې رپورټ کوي
دغسې په سواد کې د خویندو جرګې مشره تبسم عدنان وایي د ښځو پر ضد د تشدد پیښو زیاتېدو یو لامل د اسلامي تعلیماتو کلتوري اقدارو په اړه د خلکو کمه پوهه ده
نن ما له داسې یو کیس راغلی دی په هغې کښې د اتو میاشتو ماشومه یو اډلټ انسان ته په نکاح کړي وه نو څلور کاله یې تیر کړل په وهلو ټکولو کښې په تشدد کښې چې اوس هغه پوه شوه چې دا شی زما سره غلط روان دی دا الزام لګی دې د بله لږ سره خبرې اترې دي نو ظاهره خبره ده چې داسې ښځې ته داسې جنۍ ته اوس سپورټ نه میلاویږي او یا بیا هغه داسې سټپ چې ورته یې د خپل ځان نه نو د هغې اخرنی سره هغوی هغې له څه ورکوي چې د هغې مرګ وي زمونږ په معاشره کښې د ښځې دپاره خپل آواز چوتول مرګ دی مسله دا ده چې مونږ ته د خپل اسلام د دین هم په صحیح طریقه باندې پته نشتي
عرفان حسین بابک وایي تېر کال په سواد کښې د غیرت په نامه د وژنو 350 پیښې رپورټ شوې دي او سږ کال په دغه سیمه کښې شاوخوا 12 ښځې د غیرت په نامه وژل شوې
هلته د سواد شل کلنه شمه بیبي وایي چې 8 کاله وړاندې د 12 کلونو په عمر کې پیښور ته واده شوې وه او هلته ورباندې سخرګنۍ ګډاګانې کولې د دې ترڅنګ د ښځو د حقونو لپاره کار کوونکي ټولنې مشره تبسم عدنان وایي چې داسې یو شمېر جنکۍ په وړوکوالي کې د واده په نوم بېلابېلو سیمو کې خرڅول کېږي چې مخنیوی یې په کار دی په دې اړه د سوات نه زموږ خبریال نیاز احمد خان نور تفصیل راکوي
سواد سیدو شریف کې د منګلور سره تعلق لرونکي شل کلنې شمې مشال ریډیو ته وویل چې 8 کاله وړاندې د 12 کالو په عمر کې پیښور کې واده کړی شو وم هلته راته سخرګنۍ ویل چې پلار دې په 50,000 روپۍ په مونږه خرڅه کړې او اوس چې درته مونږ څه وایو هم هغه به کوې
درې څلور ورځې وشوې اله ښه خوشحاله او ښه ماله راغې ښه ما سره میلاو شو ښه کېناستو ښه خبرې مبرې ما نه خپل خلک را واپس شو بیا یې راته ووي دغه څه پروګرام دی مونږ ځو پروګرام له مای د څه شي پروګرام دی بس وي ته یې څه کوې خو بس زما ښځه وي چې زه درته څه وایم هغه کوه بس مای ښځه ټیک ده بس وي ډانس پروګرام کوه وته نو مای ماله خو چل نه راځي بس وي خالي هسې ودرېږه خو بس او بس دا خلک ناستو دا پیسې مایسې هغې ته ورکولې زه بیا رالم زه خفه وم مای دا تا ما سره څه وکړلو بس د دې دپاره مې کړې د دې دپاره او بس نه را نتلی شي او نه دې پرېږدمه هسې زه وایم چې لکه د انسان قیمت شته چې دې داسې خبره لکه الټه کوي چې یا پیسې اغېستې دي یا ښه دي یا بد دي لکه ما پلار سره م الټه جنګ وکړو چې تا ولې داسې غلط کار کوو تا پیسې به نه اغېستې هغه ما ته پلار راته وي چې زه قرآن خورم چې ما ستا په سر نه دي اغېستې
په دغه موقع د شمې ورور وویل چې د دوی د خور عکسونه او ویډیوګانې هم ورله خاوند جوړې کړې دي او کله چې دغه جینۍ واده کېدله نو دوی ته معلومه نه وه چې د ګډا کار به ترې اغېستی کېږي
دا ته مونږ یو پیر راوستله مونږ هلته کښې ځون ځای کښې سرکاري سړی او مونږ د هغې د دې رزینامه هر څه سره وکړل 2,00,000 روپۍ جرمانه مونږ کېښوده وې په دې باندې به دا شی مونږ نور بیا نه کوو د هغې باوجود یې دا کوره بیا راویستل ده دا پردي نارینه به راتله او دننه به ناستو پروګرامونه به یې په دیره کښې دننه کول بیا به د دې نه بهر ویستلو
سواد کښې د ښځو حقونو لپاره کار کوونکي تبسم عدنان وایي چې هر کال داسې یو شمېر جنکۍ د ودونو په نوم باقاعده خرڅولی کېږي او وروسته د دغه جنکو ژوند ډېر په مشکل کې وي
تر نن ورځې پورې ما یوه لور یوه مور واپس راوستې ده رپورټ کړی مې یو کیس یو خزه د سلور بچو سره خرڅ کړل شي و پنجاب علاقې ته، یو ماشوم چې دنو هغه هم پې خبر ته خرڅ کړل شي و پاغي باندې هم چې دنو کسب به پکو د ناچ غانه دا به پکولو او هغه بیا راو تختیده او یو را لدا ماشوم را ل بقول د دې چې الته کې نورم ډیر شي سوات یعنی
تبسم مدنان زیاتوی چې د خزو خرڅولو لوی وجه سیمه کې غربت ناپوهی او بیا د حکومت لخوا د وړوکوالي واده بندیز قانون عمل نه کول دي. په دا اړه سوات کې مرستیال کمشنر ډی سی عتیب الرحمن وای چې ودونه د هر کورنۍ خپل ذاتی عمل دی او چا سره چې ظلم زیاته وشي او دوی ته ارزی ورکړي نو د قانون مطابق د هغوی مرستې کیږي او د وړوکوالي واده یا خزه خرڅول د پاکستان قانون تر سوري لاندې لوی جرم دی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلیشے
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان د نورو برخو په ډول په بلوچستان کې هم د افغان کډوالو د نیولو لړۍ روانه ده چې لوجه په دغه کډوالو کې اندېښنې خوري شوې دي. د حکومت په دې عمل باندې سیاسي ګوندونو سخته خواشینی خوړلې او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د دې عمل خلاف په اسمبلی کې د قرارداد راوړلو فیصله کړې ده. نور حال د کوټې ناظم خبريال ایوب ترین راکوي.
د کوټ شار په ګډون په اپشن او کل عبدالله ولسوالۍ کې د پولیسو او سرحدي عسکر له لوري د افغان کډوالو د نیول لړۍ روانه ده چې له امله په بلوچستان کې میشت افغان کډوال د ویرې او سختو کړاوونو سره مخ دي. په دې اړه د مسلم باغ د ملګری کیمپ مشر ملک نادر خپل فریاد و مشال ریډیو ته صدا سي وړاندې کړې.
تقریبا شل نفر د کاټو والی نیولې دي نو مقصد دا بمو تر څو یارمو خو پرېږده او بل دغه درې څلور کاله کېږي چې زموږ کارونه په ټپه ولاړ دي. هغه پرېږده بعض مقصد د دې نتیجې دا بارډرونه چې بند شو د دې نتیجه خو منفي ده. دا خو پاکستان هم اثر لېږي، په افغانستان هم لېږي.
په دې ترڅ کې چې کله د پښتونخوا ملي عوامي ګوند اسمبلی د غړي نصر الله زیر سره تماس ونیوي نو هغه وویل چې دوی به نه هواز د افغان کډوالو بلکې په ټوله هواد کې د پښتنو د نیولو په ضد په اسمبلیانو کې قراردادونه وړاندې کړي.
که د افغان کډوال ولس خبره ده هغوی ته تاسې کارډ ورکړی دي، هغوی د اقوام متحده فیصلې مطابق دلته ووسي تر دسمبر 2018 پورې. دوی دا حق نه لري چې هغه ونیسي، خو دا ډیره سخته توهین آمیز رویه ور سره کوي چې د دې مر سخت غندنه کوو. مش په صوبایي اسمبلی کې، په قومي اسمبلی کې، په سینټ کې د دې خلاف سخت आवाज پورته کوو، د دې خلاف احتجاج کوو او دا مجموعي تور یوازې د افغان کډوال ولس خبره نه ده. چیرې چې پښتون ویني دا معلوم سي چې دا پښتون دی هغه گرفتاره کوي. تاسو لیدل چې وسم د پنجاب حکومت دیوی ضلع منډي بهودین لخوا یو اعلامیه جاری شوی ده چیرې تاسو پښتون ویني، چیرې تاسو پټان ویني هغه بنسی دا کمره ویدا.
د یادونې وړ ده چې په سیون شریف او لاهور کې د ځانمرګي بریدو وروسته د پاکستان حکومت نه هواز د افغانستان سره خپل پوله تړلې و، بلکې پولیسو د هواد په بیلابیلو برخو کې د افغان کډوالو په نیولو لاس پورې کړی دی. په کوټه کې د پولیسو د مرستیال مشر عبدالرزاق چیما په وینا چې دوی یوازې هغه افغانان نسی څوک چې پی او آر کارډونه نه لري. بل خو د پاکستان مرکزی حکومت ویلي دي چې دوی به د نړیوالو ادارو په مرسته د افغان کډوالو هر ډول کومک کوي. د خبره د کډوالو او سرحدي چارو مرکزی وزیر عبدالقادر بلوچ تیر ورځ په کوټه کې د کډوالو د تربیه په اړه په جوړه شوې غونډه کې کړی ده. هغه ویل چې د پاکستان حکومت به د نړیوالو ادارو په مرسته د افغان ځوانانو او ښځو لپاره داسې هنري پروګرامونه ترتیب کړي چې په راتلونکي به دغه هنر د افغانستان په بیا رغونه کې د کډوالو په ګټه تمام سي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
د پاکستان خارجه چارو دفتر ویلي چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال د ترهګرۍ د مخنیوي په لړ کې د پاکستان سره د هر ډول مرستو باور ورکړی دی او د خارجه چارو وزیر خارجه چارو سلاکار سرتاج سره په ملاقات کې نوموړي په دې سلا شوې ده چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د سرحدي نظام مضبوطول ډیر ضروری دي. په دې اړه تفصیل له اسلام آباد زموږ خبريال رفعت انجم راکوي.
د پاکستان د خارجه چارو دفتر بیان نفی زکریا د زیارت په ورځ د معمول خبري غونډې ته ویل چې څو ورځې وړاندې د پاکستان خارجه چارو مشیر ستاج عزیز او افغانستان سفیر عمر زاخلوال ترمنځ ملاقات وشو. په ملاقات کې د افغانستان سفیر لخوا د ترهګرۍ مخنیوي لپاره د مکمل مرستو کولو باور ورکړل شو. د نفی زکریا په وینا په ملاقات کې په دې هم خبرې وشوه چې د پولې دواړو غاړو ته د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره دواړو هیوادونو ته په ګډه د کار کولو ضرورت دی.
پاکستان په افغانستان کې د امن او ثبات راوستو لپاره جمن دی. زموږ یقین دی چې کیو سی جی یا د افغانستان د سولې عمل لپاره جوړ شوی تنظیم یو مهم نظام دی کوم چې په افغانستان کې د سولې عمل لپاره عملی کار کړي.
د خارجه چارو دفتر ویان په وینا روانو ترهګرو حملو کې د هند سلاشتا او کنا دا معلومولو لپاره تحقیقاتي ادارې لګیا دي. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې په کې دروانی غړې نیمای ته ورسیدلو په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوې د عبدالحی کاکړنا د خبرونو لاندې زورو.
په لاهور کې 14 لشتل لږ 15 کسان وژلي او یو شمېر یې جوړ کړی دي. 14 نن غرمه په ډیفنس سیمه کې سوې ده. د پنجاب د قانون وزیر رانا ثناءالله وایي چې په کې 8 کسان وژل شوي، خو د پنجاب د سیاحت وزیر خواجه عمران نذیر بیا رسنیو ته ویلي د مړو شمېر 15 دی. د پاکستان فوج د رد الفساد په نوم د وسایلو پر ضد نوي عملیات اعلان کړي. دا خبر د فوج د عامه اړیکو څنګه ISPR د چهارشنبه په ماښام په یو خبر پاڼ کې کړي. پاکستان وایي په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر ساخلوال پاور وکړي چې د ترګري په مخنیوي کې بل اسلام آباد سره هر ډول مرسته کوي. نن په اسلام آباد کې بهرنیو چارو وزارت ویان نفی زکریا اونیز خبر غونډې ته ویل پاکستان په افغانستان کې سولې راوستو ته ژمن دی. هلتن بیا په کابل کې د پاکستان پر ضد مظاهره شوې. په دې مظاهره کې پولیسګونو مدني فعالانو او خلکو ګډون کړی او د پاکستان پر ضد شعار ورکول. پښتانه سیاسي او قبایلي مشران وایي په لاهور کې تر سوي برید وروسته په ټول پنجاب کې بې ګناه پښتانه نیول کیږي او ځورول کیږي. د باجوړ ایجنسی سیاسي استازي او مشران وایي په دې کې تر ټولو زیات د دوی د سیمې خلک په نشه شوي دي. چارواکي وایي د مومندو په دویزي سیمه کې د یو نامعلومه کس مړی موندل شوی چې په ډزو شته شوی. د دوی په وینا مړی نن موندل شوی. د اروپای ټولنې د پارلمان ځینې غړي وایي اکثر افغانانو د اقتصادي ستونزو له خبره اروپایي هیوادونو ته مخه کړې ده. د ډیپلوماسي مشر پیټرس په کابل کې وی خبري غونډې ته د وینا پر مهال ویلي دوی له افغان چارواکو سره په دې خبره کوي چې څنګه په افغانستان کې دننه مناسب چاپیریال رامنځته کړي. د ملګرو ملتونو په ملاتړ په شام کې د سولې خبرې اترې په جنیوا کې پیل شوې دي. د ملګرو ملتونو استازي ویلي تمنه لري چې په خبرو کې به لوی پرمختګ وشي. راکي ځواکونو مخ په وړاندې روان دي چې د رنګ له داعش څخه موصل پاتې سیمه ونیسي. چارواکي وایي عسکر هوایي ډګر ته ورننوتي او د رنوی په ګډون یې نیمه برخه نیولې ده.
عبدالحی کاکړ درته د خبرونو لنډیز وړاندې کوم. درته د اسلام آباد نه زموږ خبريال رفت انجم د پاکستان د کورونی ورځپاڼو د ځینو اداریو مهم ټکي اوروي.
اجر رسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې 400 دی تنګي کچرو کې شوی ځانمر غبرت کې وجل شوی کسانو شمیره اته خودلې شي. په دغه پیخه کې 2 کسان زخمیان دي. ادارې وایي چې د مطبوعاتو د راپورونو تر مخه 3 ځانمر کې حمله کوونکې د پټو د لارې کچرو تر ادن نشو. دوه حمله کوونکو لاسي بم را لړکو او ور سره هوایی ډزې شروع کړې او دریم د سیشن کورټ عمارت تر ادن کې دوه کوشش وکړو پسې کې چې تقریبا شل منټو پورې مقابله جاری و. ادارې په وینا تنګي کچرو نه پس د پیخبر په شمول د بیلابیل علاقو سکیورټي سخت کړې شو او په پیخبر کې ځای پر ځای ناکې ولګولې شوې. ادارې زیاتوي چې پتنګ کې د ترهګرې حمله په داسې وخت کې وشوه چې په ملک کې پرل پسې د ترهګرې پیښو له وجې امنیتي ګامونه کلک کړې شوې دي. خو بیا هم د دې نه باوجود د حمله کوونکو تر خپل هدف رسیدل ډېر سوالونه راپورته کوي په کوم چې بیا د نظر اچولو ضرورت دی. ادارې لیکي چې د پاکستان پوځ مشر قمر جاوید باجوا ویلي دي چې پاکستان په ملک کې د هند لخوا په ترهګرې خورولو ارادو نه خبر دی. داسې چې واضح ثبوت هند جاسوس کلبوشن یادیو گرفتاری ده او د هند سره سره د افغانستان هم د پاکستان خلاف بیانونه راځي. اداري اخر کې وایي چې د حالاتو تقاضا دا ده چې سیاسي ګوندونه د خپل ګوندیز او سیاسي اختلافات ختم کړي او نړیواله ورورولي دي د هند ارادو نه خبر کړي او د خپل ګوند کارکونکو د امنیت په حالو زر کې د برخه اخیستو پابند کړي. جنګ رسمانه په خپل ادارې کې لیکي چې د ملک معاشي ثبات او د ترقۍ رجحان د روانې ترهګرۍ له وجې متاثره کېدل یو فطري خبره ده. خو بیا هم 13 ورځ د سټاک ایکسچینج سل انډکس یو ځل بیا د 500 حد نه اوړېدل د دې خبرې علامت دی چې د اقتصادي بهترۍ لپاره تیر درې کالو کې ورکه شوی کوټو لګامونو کمی معیشت مضبوط کړي. ادارې وچې د مثبت صورتحال یو لوی مهمه وجه دا هم ده چې د سی پیک منصوبې د وجه پاکستان پر اترونکو د نړیوال تجارت مرکز جوړېدونکو دی، او هم د دې له وجه نړیوالې معاشي ادارې د سرمایه کارۍ لپاره د هند او چین نه زیات پاکستان بهتره ګرځوي، او دا تمه ښکاره کوي چې پاکستان به زر تر زر د امنیت په حالاتو کابو وموندي. ادارې په وینا پلډاټ یو سروې تر مخه پاکستان حکومت په خپلو درې کالو کارکردګۍ کې خواله راوستې، خو د شفافیت ګرافي لا لاندې دی. ادارې زیاتوي چې په ملک کې نړیوال سرمایه کاری نور زیاتولو لپاره د مکمل شفافیت انتظام کول ضروری دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
انډیپندنت ورځپاڼې په پاکستان کې په تیرو څو ورځو کې د تشدد نوې لړۍ شروع کړې ده. کتنه کړې ده په دې کې تر ټولو خونړی برید په سند کې د لال شاه عباس قلندر په مرزار ځانمرګ برید وو چې پکې ګڼ شمېر کسان وژل شوي او جوبل شوي دي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا د افغانستان پخوانی گورنر احمد اشچی باندې د جنسي تیری تورونو قضیه ته کتنه کړې ده. لیکي چې د مرستيال ولسمشر عبدالرشید دوستم ملګری چې په ایس جی په جنسي تیری تورن دی په نیولو کې ځند مخ تراتلل د افغان حکومت لپاره یو ازمیخت دی. د دواړو مقالو مهم ټکی د مليحه امیرزاده ناورو.
انډیپندنت ورځپاڼه لیکي په تیره یوه اونۍ کې په پاکستان کې د تشدد پیښو کې تر سلو زیات کسان وژل شوي دي. په دې کې د زیارت په ماښام د سند په سیون کې د لال شاه عباس قلندر په مزار ځانمرګي برید شامل دی چې پکې لږ تر لږه نوي کسان وژل شول. د حملې ذمواري اسلامي دولت وسلوالې ډلې منلې ده. ورځپاڼه لیکي تر دغه خونړي برید پس د پاکستان پوځ په ټول ملک کې د وسلوالو خلاف کاروایی شروع کړه چې د پوځ له اداو سره سم په 24 غنټو کې تر سلو زیات مشکوک وسلوال ووژل شول. په دغه کاروایی د بشري حقوقو لپاره کارکونکو ډلو د پاکستان له انتظامی غوښتنه وکړه چې نړیوال قوانین په پام کې وساتي. د تشدد دغه لړۍ لامل د پاکستان او افغانستان ترمنځ تعلقات لا پسې خراب شوي دي چې پر یو بل تورونه لګوي. پاکستان وايي په افغانستان کې وسلوال پټي چې له هغه ځایه بریدونه تنظیموي. بلخوا افغانستان هم ورته تورونه لګوي او وايي چې په پاکستان کې وسلوالې ډلې پټنځایونه لري. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د نهې په ورځ افغان پولیسو او سرتیرو د مرستیال ولسمشر عبدالرشید دوستم کور خواوشا محاصره کړ. دغه ګام د دوستم د هغو ملګرو د نیولو په لړ کې واخیستل شو چې د هغه سیاسي مخالف احمد اشچی باندې پر جنسي تیری تورن دي. ورځپاڼه لیکي د دوستم لخوا د افغان حکومت موقتی واک سنبالولو امکان په اړه غربي سفارتکاران او افغان سیاسي اسټابلیشمنت اندېښنې لري. په عین حال کې دوستم شکایت لري چې ګوښه کړل شوی دی. د ورځپاڼې په خبره د دوستم د ملګرو په گرفتاری کې ځنډ مخې ته راتلل د قانون عملي کولو په لړ کې د افغانستان ژمنتیا په ازمیښ کې اچوي. ورځپاڼه د دې ترڅنګ د اشرف غني د ملي یووالي کمزوري حکومت لپاره هم دا یو ازمایښ بولي. ورځپاڼه لیکي غربي سفارتکاران دغه کیس نږدې ساري. د تیر کال په دسمبر کې اروپای ټولنې د معاملې د پلټنو غږ وکړ.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د روس د خارجه چارو وزیر سرګی لاوروف وایي هیواد یې تیار دی چې په شام کې د خوندي سیمو د رامنځته کېدو لپاره د امریکا سره خبرې وکړي. نوموړی زیاتوي ماسکو باور لري چې په دې لړ کې یو داسې پلان ته ضرورت دی چې د شام له حکومت سره همغږی شي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه ریپورت درته احمد شاه اعظمي وړاندې کوي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د چهارشنبې په ورځ په ماسکو کې وی خبري غونډول چې نوموړي د خوندې سیمو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر ریکس ټیلرسن سره تیرونی په جرمني کې د کتنې پر مهال لنډي خبري وکړې. خو ټیلرسن ورته وویل چې پر دغه پلان باید نور کار وسی. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ تیر میاشت ویلی و چې نوموړي غواړي په شام کې داسې خوندې سیمې رامنځته شي چې هغه شامیان چې له جګړو تښتي نو دغو سیمو ته پناه یوسي او اروپا یا امریکا ته کډوال نسي. ټرمپ د دې پلان پر تفصیلاتو د کار کولو لپاره د امریکا دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو ته لارښوونه کړې وه. لاروف ویلي روسیا به د امریکا لخوا د تجویز کړل سوي پلان انتظار وکړي، خو د هغه په وینا روسیا باور لري چې په شامي سیمو کې د خوندي ځایونو جوړولو په اړه باید د شام له حکومت سره همغږي رامنځته شي. د لاروف په خبره کچیر داسې ونسی نو د دې پلان عملي کول به ګران شي. دا ښکاري چې لاروف د شامي ولسمشر بشار الاسد د هغه دریز ملاتړ کوي چې نوموړي ویلي و چې کچيري له شامي حکومت سره همغږي رامنځته نسی نو په دې هیواد کې به د بهرنیانو لخوا د خوندې سیمو جوړول د دوی د خپلواکۍ سرغړونه وي. په شام کې د خوندي سیمو جوړولو د ناقدینو یو مهمه اندیشنه دا ده چې د لویدیځ قوتونو لخوا په دې هیواد کې په زور د دا ډول سیمو جوړول به له روسیا او شامي ځواکونو سره وسلوالو نشته ته لاره هواره کړي چې وار لمخه په نږدې سیمو کې فعالیت کوي.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړي او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
د بخنې نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل په خپل یو ریپورت کې وایي په نړۍ کې ځنو سیاسي مشرانو لوجې د انساني حقوقو ادارې د غواخونو سره مخ دي. یا د اداره زیاتوي چې د ځنو سیاسي مشرانو د ویش پیدا کوونکو خبرو به خطرناکې نتیجې مخې ته راشي. په دې اړه تفصیل د انیس اجمل نورو.
د مشال ریډیو خبر مرکزی څنګه د بخنی نړیوال سازمان په حواله لیکي پنړی کې بشري حقوقو ادارې دا هو سیاستوالانو لوجې تر غواخونو لاندې دي چې د خپل سیاسي ځواک پیاوړی کول لپاره د نسلی او مذهبي اقلیتونو ضد بیانونه ورکوي. پنړی کې د بشري حقوقو حالت په نامه د کالنی ریپورت په اړه د امنیسټي انټرنیشنل یو مشر سلیل شیټی د چهارشنبې پر ورځ ویلي د تقسیم پیدا کولو خبرې په نړیوالو چارو کې یو خطرناک حالت جوړیږي او دا بنورم د تقسیم ښکارا او خطرناک حالت ترامنستکړي. نوموړي د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ، د ترکیې صدر رجب طیب اردوغان، د هنګري وزیر اعظم ویکتور اربن او د فلپاین ولسمشر رودریګو ډوټرټي په اغو سیاستوالانو کې یاد کړل چې ځان ته د استابلیشمنت ضد وایي او د زیانمنې ایجنډې له لارې خلک له مشکلاتو سره مخ کوي. د بخنی نړیوال سازمان د پاکستان په اړه لیکي په پاکستان کې مذهبي اقلیتونو سره ریاستي او غیر ریاستي عناصر امتیازي سلوک کوي. ریپورت زیاتوي په 2014 کال کې دریزه وسلوالو په سلګونه کسانو ته مرګ ژوبلا واړوله او د سرکاري کارکونکو په ګډون یې عام خلک په نخښه کړ. په پاکستان کې زیاتره کسانو ته د غیر شفافه مقدمو وروسته پانسیانی ورکړل شوی او په دغه هواد کې اوسم د بشري حقوقو کارکونکو او خبريالان د پاکستان امنیتی ادارو وسلوالو ډلو لګوخونه سره مخ دي. د بخنی نړیوال سازمان لیکي په پنجاب صوبه کې د خصو خوندیتوب په اړه د نوي قانون جوړیدو باوجود هم غیرت په نامه وژنې دوام لري. امنیسټي انټرنیشنل د افغانستان په اړه بیا لیکي په دغه هواد کې له طالبانو، داعش او نورو وسلوالو ډلو سره د شدیدې جګړې په نتیجه کې د بشري حقوقو خلاف ورزيانې او د تشدد پیښې پراخې شوې دي. د تشدد په پیښو کې په زرګونه عام وګړي بې ځایه شوي او زخمیان شوي دي. راپور زیاتوي د زیاترو عامو وګړو د مرګ ژوبلې ذمهواره وسلوالې ډلې وي، خو بیا حکومت پلوه ځواکونه هم عام اولس وژني او زخمي کوي. امنیسټي انټرنیشنل لیکي په افغانستان کې د خصو جنکو ضد تشدد دوام لري او د وسلوالو ډلو لخوا په سرګنده د خصو په پانسیانو او کوړو وهلو په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. د بخنی نړیوال سازمان د ایران په اړه لیکي ایراني چارواکو د بیان ازادۍ پر امن غونډو او مذهبي عقایدو حقونه تر پښو لاندې کړي دي. ریپورت وایي په ایران کې پر حکومت پر امن تنقید کوونکي نیول کیږي او د غیر شفافه مقدمو وروسته بندي کولی شي. امنیسټي انټرنیشنل زیاتوي په ایران کې د چارواکو لخوا له قیدیانو سره د بد چلن او د غي زورول زیات شوي دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
د مشال ریډیو خبرونو کې ورزو یو بل ریپورت دی. یورپی پارلیمان یو وفد په کابل کې دی او وایي چې د یورپ په یورپ کې د افغان کډوالو په اړه دا فکر دی چې دوی د اقتصادي مشکلاتو له وجې کډوالۍ ته اړ شوي دي. د یورپی پارلیمان دغه وفد چې لومړی ځل په اول وار په کابل سفر کوي، نن یې خبريالانو ته ویل چې دوی له افغان چارواکو سره په خبرو کې د دې هیواد دننه افغانانو ته د سم ماحول پر رامنځته کولو ټینګار کړی. یوسف زدران مو په نور حال خبروي.
د اروپای پارلمان د پلاوی غړي ریبر ډورفمن د پنځم به پورس په کابل کې وی خبري غونډه ته ویل چې دا وخت په اروپا کې د کډوالۍ موضوع سیاسي شوی، خو د خبره په اروپا کې د افغان کډوالو په وړاندې کله هم دوګونه چلند نه کیږي. د وی مون په هیګو چارپای ټولنې تراتلون کې ډیر افغانان اقتصادي کډوال دي او دا هغه څه دي چې په اروپا کې د افغان کډوالو پر پناه اخیستلو اغیز کړی دی. ولې مونږ په دې لګیا یو چې دا ستونزه څنګه حل کیدی شي؟ یو حل لاره شاید دا وي چې مونږ د افغانانو لپاره د قانوني کډوالۍ لړۍ پیل کړو. ولې دا هغه څه دي چې لا ورستي شوی نه دي. د اروپای پارلمان د غپلاوی د افغان چارواکو د ولسی جرګې غړو سره د خبرو اترو لپاره د لومړي ځل لپاره کابل ته سفر کړی دی. د پلاوی وایي چې د تیرو درې ورځو رئیس افغان چارواکي هڅولي چې په دې هیواد کې د وضعیت لخه کېدو سره اروپا ته د افغانانو د غیر قانوني ورتګ مخه ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې افغان چارواکي وایي د 2015 کال رئیس شاوخوا 3.5 لک افغانانو اروپایي هیوادونو ته ځانونه رسولي دي. له دې ډلې یې ځینې هیوادونو په لسګونه افغانان رد کړي او بیرته هیواد ته راستنه شوي دي. په دې لړ کې د پنجشنبې په ورځ هم د جرمني څخه 13 هغه افغان کډوال بیرته کابل ته راولېږدول شول چې د پناه غوښتنې یې رد شوي. خو د کډوالو چارو وزارت وایي چې دا کار د پخواني تفاهم له مخې شوی دی. د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت د اروپایي پارلمان د غړو د وروستیو څرګندونو په غبرګون کې وایي چې اروپا تاتلون کې ډیری افغانان د امنیتی ستونزو لامل زی نه د اقتصادي مشکلاتو لامل. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل ازادي رادیو ته وویل
زمونږ اکثره هیوادوال چې تللی دوی د نامنۍ او لامل هیواد پرې خودو ته اړ شوي. د دې ترڅنګ په دې کې یو شمېر داسې افغانان هم شته چې هغوی پرته له کوم مجبوریته دوی تللي او اروپایي هیوادونو ته مخه کړې.
هیواد ته په زور راستنه شویو کډوالو هم بیا بیا ویلي چې د نامنیو له امله یې په هیواد کې خپل شته تر ډېره خرڅ کړي او بیا راګرځېدو یې ژوند خورا تریخ کړی دی.
دا مشال تر څنګ اوسې دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپږو.
په بنو کې د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو د کالجونو استادانو د یوې غونډې پر مهال له حکومته د خپلو زده کوونکو او خپلو حقونو ترلاسه کولو لپاره غوښتنه کړې ده او ویلي دی چې حکومت تر اوسه د ترهګرۍ ښکار شوي دغه استادانو ته د ترقۍ ورکولو پالیسي ځنډولې ده. خو دا استادان وایي چې دوی د دې هر څه باوجود د خپلو زده کوونکو د ښه راتلونکي لپاره هلې ځلې جاري ساتلې دي. د عمر دراز وزیر رپورټ کې نور حال اورو.
د بنو پوسټ ګریجویټ کالج کې د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو مختلفو کالجونو استادانو وویل چې دغه سیمو کې د زده کوونکو خراتلون کې لپاره به د دولت نه پرته دوی پخپلا کوټلی ګامونه پورته کوي. پروفیسر عبدالحمید افریدی وایي
ډیره غټه یو مسله ده د اپګریډیشن نه. اپګریډیشن هغه مطالبه منظور شوا اوس یو امید پیدا شوه چې وزیر اعلی خیبر پختونخوا په 30 نومبر چې زمونږ د کیپلا اکشن کمیټه سره میټینګ کړو نو امید لرو چې ګورنمنت به زمونږ د ډیره زړه مسله حل کړي.
د خیبر پختونخوا پروفیسر او لیکچرر اسوسییشن صدر پروفیسر نصر الله خان یوسف زایوای دولت ته تعلیمی ادارو کې سیاسي مداخلت بند کړي.
الاونس ورکی چې کم ډاکټرز ته دی ورکی تعلیمی معیار دی بخشی پوهانو بزنی چې کم حکومت داسې خبرې مونږ اورو چې هغه د بورډ اپ گورنر زیاده اټانومی پنوم باندې باز نه نوی منسوبې وروړي نو دغه منسوبو ته مونږ داسې ګورو چې دغه ادارې به نور خراب شي. نو دغه نه دی حکومت لاس واری د نه کوي موجوده ادارې دی کو ډایریکټریټ دی کسپچټ دی هغه له اختیارات ورکی سیاسي مداخلتونه دی کم کی.
دوی وویل د ترهګرې زپلې د دوی پسیمو کې د کالجونو معیار د ملک د نورو سیمو په پرتلا ډیر ښه دی. خو دولت ته هم د زده کوونکو او هم د استادانو حقونو ته پام وکړي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
بلخوا د خیبر پښتونخوا په شوقدر ملک کورونو کې دوه سرکاري سکولونو کې 3 ماشومان دي. یعنی په پرایمری سکول کې 25 او په میډل سکول کې 8 ماشومان دي. خو د دغه ماشومانو د پاره 15 استادان په دغه سکولونو کې نوکری کوي. د دغه سکولونو په هغه متنازع کلو کې دي چې 25 کلی دي او د مومند جنسي او 400 ضلع په منځ کې دي. نو د سرکاري ادارو په هم زیاته پاملرنه نشته دي. د شانواز ترغزی ریپورت کې تفصیل اورو.
د تنازیخ کار پندیش ټکلو په سیمه ملک کورن کې په سرکاري پرایمری سکول کې 25 اول په میډل سکول کې 8 ماشومان داخل دي او د استادانو شمیر پکې 15 دي. پرایمری سکول د محمدو د تعلیمي څانګې اول میډل سکول د 400 تعلیمي څانګې سره تړلې دي چې په پرایمری سکول کې د یو استاد په سر 8 ماشومان او په میډل سکول کې د یو استاد په سر 4 ماشومان داخل دي. پرایمری سکول چې وداني ډېر وړه ده او د کوټو چتونه یې خراب شوی دي نور هم یو شمیر مشکلات لري.
مرین اول کې سکول کې یو بیلچې نشته
او چې بارانو شي نه سکول کې دغه کېږي دا اوبه پکې جوړي کې
او یو ماشوم وای چې وی اول په یو غیر سرکاري سکول کې داخلو اوس دې سرکاري پرایمری سکول ته راغلي دي خو نه په سکول کې کوم د زده کړو سہولت شته او نو ورته سرکاري کتابونه ورکړي شوی
الیاس زه په سلورم کې ونيشته استادانو لپاره کورسایګال نشته ټاټونه نشته بلډینګ خراب دي بجلیم پکې نشته
د پرایمری سکول مشر استاد اسماعیل خان وای چې هم دا سکول د ریشنلایزیشن پالیسی د لاندې بند کړی شوی ولې د عدالت لخوا یو ور بیا آزاد شوی نو څه دوه میاشتې وړاندې یو ور بیا شروع شوی چې شمیر له هم کم دی
بلډینګ خو یاره ټوټلی بس موږ د لیکلم ورکړی چې دا کولاپس شوی دی دا بلډینګ بالکل آئنده دغه لپاره فیزیبل نه دی داسې بند غوندې جوړ شوی جمی کې لکه ماشومان هم ډېر یخنی کېږي او د خپلو مشرانو هم زموږ دغه زموږ مشرانو هم لګیا دي ښه سټرګل کوي کوشش کوي ایجوکیشن والا موږ هم دغه موږ سره کړی دی چې خیر سکول به موږ کولاو غټو به هم درته
بلخوا د محمد ایجنسۍ امبار پنډیالۍ د ویزې تمانځۍ او نور لرو پرتو سیمو کې یو شمیر سکولونه داسې هم شته دي چې د ماشومانو شمیر پکې له درې اوسو زیات دی ولې د استادانو شمیر پکې درې او یا له دې کم دی خو د یاد پرایمری سکول مشر استاد وای چې راتلونکي میاشت کې تعلیمي کال ختمیږي نو هغوی به د اپریل میاشت کې د نوي تعلیمي کال سره د ماشومانو داخلي هم شروع کوي او ممکنه ده چې د زده کوونکو شمیر پکې زیات کړی شي شانواز ترکزی مشال ریډیو شوقدر
دا مشال ریډیو دا
د مشال ریډیو خبرونو کې ورزو کورمې ایجنسی ته د غلطه د بنظیر انکم سپورت پروګرام لمخې چې سیمه کې به وسو خلکو ته هر میاشت کې پیسې ورکول کیږي په هغه کې د درغلیو خبرونه مخې ته راغلي دي دغه خبرې د پاړه چمکنې سیاسي اتحاد مشرانو رامنځته کړي دي په دې حق لا د پولیټیکل انتظامیه صدرېز ده د تاریخ ورګزی ریپورت کې دا هر څاورو
په کورما کې د پاچم کری سیاسي اتحاد مشرانو انکشاف کړی دی چې د بنظیر انکم سپورت پروګرام لمخې د پاچم کنی به وزره کورانه او ته هر میاش ملاویدون کې د مرستو په پیسو کې درغلی کیږي د سیاسي اتحاد یو مشر نعمت الله چمکنی مشال لډیو ته وای دغه پروګرام د مرستې پیسې په حواله کولو د صدې بډخانه کې حکومتي کسان او مقرر شوی ایجنټان لبی وزل خلکو تر 200 روپے اخلي چې دا په دوی ظلم دی
او دا پیسې سدي کنه دا څو ورا لیسوب لګین او د کی سدې میاشتې دوی باندې تکل بنظیم کم سپورت پروګرام پیسې راشي نو د کی ابو 90 لک روپے نه زیات کرپشن دی اخی کی نو مودا مطلبه ده دا کٹنگ د ډخانی والا یا د حکومتي حکومت غری دا خو پالیسی کې نشته بنزین کم سپورت پروگرام کې ته دوی د پیسې ویلې کټ کړي د 200 روپے او بیا د ایجنټ ویلې ول کړي ته دوی 500 روپے دوی ته حق ورکړي ته تاسو 500 روپے خلکو نه خوې کټو
واضح دی وی چې د بنزیر انکم سپورت پروگرام د مرستې پیسې د ساده ډخانی ته لرتلو پس د پړه چمکنی به وزله خلکو کې ویشل کیږي د سیاسي اتحاد یو بل مشر محمد الله وای کڅوک دغه پیسې لور کولو انکار وکړي نو بیا زوروي او زیاتوي چې په دې اړه بار بار شکایتونه د ډخانی مشارانو ته وکړل خو استر جوړانه شو
هغه سره مو بار بار مذاکرات چوي دی هغه مو مطمئن کړل سره مو بنسل روپے خلو نه بد 200 روپے خلو نه بد مو ایجنټان صدا تخ هغه پیسې خلی خو هغه به وجود د شای بند نشولو لیکوم ایجنټان دی التا هغه ایجنټان نه کوم ته مقرر کړی دی نه پولیټیکل انتظامی ته مقرر کړی دی دا د دوی بس پل یو گروپ جوړ شوی دی 20-25 کسان
د منځنی کورمه مرسیال پروتوکول جن عرفان علی مشال لوډیو ته وای په دې اړه ور سره هیڅ معلومات نشته چې د بیوزل خلکو پیسې اخستل کیږي او زیاتوي چې کدا خبره ټیکوي نو د کاکړو کسانو پر ضد به کاروای کوي
دا رپورت غوا تاسو ما ته کوم دي سلسله کې ما ته سو کوم نه دی راغلی چې ما ته صدا سره کړی چې د پوسټ افیس یې د سره خبره وکړي دا ولکه معلومات کوم چې طریقے کار دے سگ طریقے سره کہ آیا دے خلکو انٹینشن سر وی دی کنسنٹ اف دی دوی دا خبر شې دی کی دی شی دی ور کوي چې تاسو نړۍ موږ بدل درکې یا دا لږی شي دا هغه کما دا استاد خپل نه پته ولګي د سې انفارمیشن یا د خبره مونږ ته نه ده شوی تر نن درې پورې
معلومات در مخه په کورما کې د بنظیر انکم سپورت پروګرام لمخه هر میاشت په چم کری شاوخوا نه نیم زره به وزله خزو ته 2000 روپے د مرستې په توګه ورکول کیږي د مرستو د غلړې اته کال وړاندې د پیپل پارټي په حکومت کې شروع شوی و تاریخ ورځ مشال ریډیو پیښور
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio
Oh, د مشال ریډیو خبرونه اوري د نن ورځې اخیری خبری غړی کې د دې غړی اخیری ریپورت درته وړاندې کوو. امریکایي لیکوال پاول اوربی انیز دې درې کال وړاندې په شمالي وزیرستان کې لا درک شوی وو. د نوموړي میرمن جین لارسن مشال ریډیو ته په پیغام کې ویلي چې د خاوند لا درکۍ ورسته یې ژوند ډیر ګران دی. نوموړي وای په کار دی چې د خاوند نیون کې د دې په حال ورخمیږي او هغه را خوشی کړي. د دغه بیا کلنې امریکایي میرمن چې وای له خاوند بغیر یې هیڅوک نشته. د اپیل پاړه د مشال ریډیو خبريال داود خټک یو ریپورت برابر کړی دی چې د جین لارسن په غږ شروع کیږي.
I live alone, we have no choice. دا غږ د اویاکلنی امریکایي خزی جین لارسن دی چې وای میړې نږدې درې کال وړاندې په شمالي وزیرستان کې لا درک شوه. د لارسن میړ پال اوربی د افغانستان د جګړې په اړه کتاب لیکلو او په همدې غرض په 2014 کې د خوست لاري شمالي وزیرستان ته ورغلیو چې د خپل کتاب لپاره مرکی وکړي. د میړ د لا درکې په اړه جین لارسن وای
پال د افغانستان د جګړې په اړه یو نوی کتاب لیکل غوښتل او د 2014 کال په پیل کې هغه افغانستان او پاکستان ته ولاړ. هغه یو میاشت په کابل او بل په خوست کې تیر کړ او بیا د پولې بلې غاړې شمالي وزیرستان ته ورغی. خو هغه په داسې وخت غلطه ورسید چې د پاکستان په وسط دغه سیمه د وسوالو نه د پاکولو عملیات پیل کړي وو او همدغه وخت پال اونیول شو.
سلور او یا کلن پال اوربی په افغانستان کې د روسانو ضد جنگ په اړه هولی بلډ یا سپیشل وین نومي کتاب لیکلی وو. نوموړی په مدو په افغانستان کې د وسیدو له امله روانه پښتو ویل شي. د اوربی میرمن جین لارسن وای د میډل ادر کې دوه اغه د ډیرو ستونزو سره مخ کړی دا.
زما او پال د واده شپږ دیرش شاوخوا اوه دیرش کاله شوي. مونږ بچی نه لرو. زه بالکل یوازې یم. یوازې اوسېږم. زما ورونه بوډاګان او کمزورې دي او زما له ځایه په لرې سیمو کې اوسېږي. زه په 200 کلن پخوانی کور کې اوسېږم چې میړه را سره وو نو د کور حفاظت پې کاوه. خو زما لپاره دا ګران کار دی او د کور حالت مو ډېر خراب دی. ډېر مشکلات لرم. د کور چت اساسي بنیادونه یې په نړېدو دي. اوس خو واوري هم اوري. ځکه څومره همت وکړم خو په یوازې سر دا هر څه کول ما لپاره ګران دي.
د پال اوربی د لادرکۍ په اړه په حکومتي کچ وخت په وخت کوششونه شوي دي. درې اونۍ وړاندې د بیپولي خبریالانو سازمان هم د ښاغلي اوربی د خوشي کولو غوښتنه کړې وه. که څه هم هیڅ یوې وسلوالې ډلې د پال اوربی د نیولو ذمواري نه ده منلې خو میرمن لارسن وایي میړه یې حقاني ډلې ځان سره ساتلې دي.
زما په ان چاته چې زه غواړم خپل پیغام ورورسوم هغه سراج حقانی نه بلکې د هغه مور بی بی ده. او دا ځکه چې زه هم د هغه په عمر یم. دواړه نږدې او یا کلنې یو. له یو شان حالات سره مخ یو. زه تم لرم چې د سراج حقانی مور بی بی با زما په حالت او رحمیږي او خپل زوی ته به وایي چې زما میړه پال ته اجازه ورکړي چې لږ تر لږه د ریډ کراس یا سرې میاشتې له لارې ماته خطونه راولیږي.
لیکوال پال اوربی د امریکا د میساچوسټ ریاست اوسیدونکو دی. په مئی 2014 کې د لادرک کېدو وړاندې ښاغلی اوربی اتواره افغانستان ته سفرونه کړي دي.
د مشال ریډیو خبرونه اوري چې پکې د نن ورځې خبرونه سرته ورسېدلې. په اخر کې عبدالحی کاکړی وار بیا تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
په لاهور کې 14 لشتلجه 15 کسان وژلي او یو شمېر ټپیان کړي دي. 14 نن غرمه په ډیفنس سیمه کې شوی او د پنجاب قانون وزیر رانا سنولا مطبوعات سره خبرې کولې چې په دې کې 8 کسان وژل شوي خو د پنجاب صحت وزیر خواجه عمران نظیر رسنوی ته ویلي د مړو شمیر 15 دی. د پاکستان فوج د رد الفساد په نوم د وسوال پرزه د نوی عملیات شروع کړی دی. دا خبره د فوج د اماړي کوڅانګي د چهارشنبه پرز په ماښام په خبر پاڼه کې کړې ده. پاکستان وایي په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخروال باور وکړی چې د ترګري په مخنیوي کې به له اسلام آباد سره هر ډول مرسته کوي. نن په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا 19 خبري غونډې ته ویل پاکستان په افغانستان کې سولې راوستو ته ژمن دی. نن په کابل کې د پاکستان پرزت مظاهره شوې ده. په دې مظاهره کې پولیسو مدني فعالان او خلکو ګډون وکړ او د پاکستان پرزت شعارونه ورکول. د مومندو په وبخشي پښتانه سیاسي او قبایلي مشران وايي په لاهور کې ترسوي بریدروسته په ټول پنجاب کې بیګونه پښتانه نیول کیږي او زورول کیږي. د باجوړ ایجنسی سیاسي استاذ او مشران وايي په دې کې تر ټولو زیات د دوی د سیمې خلک په نشه سوي دي. چارواکي وايي د مومندو په دایزي سیمه کې د یو نامعلوم کس مړی موندلې سوي چې په ډزو وشتل سوي دي. د دوی په نام مړی نن موندل سوي. د اروپای ټولنې د پارلمان ځین غړي وايي اکثره افغانان د اقتصادي ستونزو له کبله اروپایي هیوادونو ته مخه کړې ده. دغه پلاوی مشر پیټرس په کابل کې د خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل دوی له افغان چارواکو سره پر دې خبره کوي چې څنګه په افغانستان کې دننه مناسب چاپېریال رامنځته کړي. د ملګرو ملتونو په ملاتړ په شام کې د سولې خبرو اترې په جنیوا کې پیل شوي دي. د ملګرو ملتونو استازي سټیفن دی مستورا تمه نه لري چې په خبرو کې به شایي پرمختګ وشي. عراقي ځواکونه مخ په وړاندې روان دي چې د رنګ له اسلامي دولت وسوالې ډلې څخه د موصل مغربي سیمې ونیسي. په نننۍ عملیاتو کې د عراق د وبخشي په نننۍ عملیاتو کې د عراق د سرکاري ټلویزیون له مخې ځواکونو د موصل هوایي ډګر نیولې دي.
او هم په دې ځای د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه سرته ورسېدې. په دې سپو د ډیو ریډیو خبرونه اوس په شپږو بجو نه پاسه اورېدلې شي. زه منو شاته اجازه غواړم. د خدای په امان.